دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
السلام علیکم، ماته بجې شویز امید ظهیر مالیم پایل لندو خبرونو. د کابل په دهمزان کې نن سهار 14 شوي سیمه ایز رسنیو د دې 14 خبر ورکړې، خلای پاړه بشپړ جزئیات نشته. تر اوسه طالب چارواکو د دې پیښنویات او د مرګ جوړ لپاره څه نه دی ویلي. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګر ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي، په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه یې دقیق شمیر نه دی ښودلی. وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ټرافیکي پیښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تېرې ورځې له 14 وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونی لوب وروسته ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالات شپږ کیږي کرکټ لیگ سیالۍ په ډیر خاندا سره په آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اگست 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډیر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شوي یو شمېر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لورې ټاکل شوي رئیس جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ پخولو برخه له مودو راهیسې تولید نه لاره او د ژرندې برخه د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې او هغه محلي په سلی رسو ساتونو کې د 25000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو اصول اتیا اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخت په کیف ښار کې په یو ویډیوي وینا کې وویل،
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي، او همدای وخت دی. روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده، او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلاوا بلتون پالی اداره کوي، هغه اوکرایني سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیرو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیکه امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نښتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور دې پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت له ښکېلو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دي د عقل اواز ته غوږ شي. عراق د روان سیاسي کړکیچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. خرغلاست د وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د بلوچستان په چوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناوی او زوم په ګډون 240 افغانان له درې ورځې بند وروسته بیا ته خوشی کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټاکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته. ایران کې د وروستیو روختونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د فائدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیره بیا امامزاده داود لومړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او استاسي له پیغامونو
د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې 40% کار لګېدل.
تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکړئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو لپاره څه وکړل؟
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
مننه چې ازادي رادیو اورې. زه امید زهیر معلم. هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوي ناوې وزو هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هر حال کې په کوټه کې طالبانو پوری تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ لغړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستانی ملیشو لخوا نیول شوی وو پرون ماښام را خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پانه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوش شول. د امریکا غږ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادې رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغ سره سم دستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول او سې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لکو پورې افغانان پاکستان ته کډه شوې دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډېره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي. ازادي رادیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داسې اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو د کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسول عبدالله احمدزی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغان جنو لاسرسی به لا ښه شي. له دې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو مرسته کوي.
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمینه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم ایپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي د اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپږم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پرخوز او انجنونو لګول شوی بندیزونو ته پکاتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاستراوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګیو څخه پورته د خوانځیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کارو شو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی.
په
په هیواد کې د همدې شرایطو لامل ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکوره ووسی او لنجي کوي په دې خاطر چې استه کړو ونه کړی. زما پاند د اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره خدای او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دسته اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورنۍ او بهرني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ایرانی چارواکي وایي د روسي اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د زمکه د خویدو په پیخه کې لکتر لګا اتیا کسان مړ شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو دراوتو په پیخو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوې ده.
د ایران د سری میاشتې ټولنې ویلې دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چار چاپیره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي ترې تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل د جمعې پورز د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تاګرا تک پر مخ پن شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانه هم بي جاري شي ودی، له سیلابونو سره توپانونه هم بیا ځای شي ودی. مش په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالی ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد وو چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله یو سلو شل کسان مړه او لږ تر لږه اویا نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پشین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل
دا چې کوم بندونه جوړ شوی دا مات سلو او دا وګ بچ رالی په مختلف علاقونو د خلکو مزکی ډیره خراب کړل او بل د خلکو مطلب د کورونا مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دې څه متاثر شوی دا بس موږ زرا چې د خاص طور د کیر عبد الله انګور چې دا ټول ملک چې دا مشهور دی او موږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دا نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمه ایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره به مرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د غازو دولت شرکت غازپروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لاند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پخو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کې چې د لاتویا د انرژي شرکت ویل له روسي څخه غاز اخلي خو له غازپروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غازپروم لاتویا ته د طبي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل و دراوه. روسیې لدې مخکې نور اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک هم د ګاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانکې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یو لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیش بهیرې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. ګاز پروم دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور چې زیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکو باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداري ورکړی چې د پوتین د امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتل چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوی دی معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوی له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژي د تنوع او د خپل ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګاز واردول او د طبیعي ګاز د زیرمو جوړول پیل کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د پاسپورت ځنی وختون کې د دې پروسې د ویش د سونزو لامل شکایت کوي. دغه شکایت کوونکي دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند او په کابل کې بیا د زیاتې ګډګونې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمينه برابر شوې ده. له هغه چې طالبان واکته رسیدلی په افغانستان کې د پاسپورتونو ویش یو لستونزمنو او کړکیچنو موضوعاتو څخه چې وخت نا وخت یې پاړه بیا لا بیلو ځنی محل زلبګونونکي راپور نه خبريږي. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مانی چې په ولایتونو کې دا پروسه درېدلې خوای دا محل په کابل کې دا چاره پادی ډول روانه د دوی پورزنی ډول لکتر لګا د 2000 کسانو د پاسپورت غوښتن لیکونه چیډیو دوی ته پاسپورتونه ویشي.
شپږ میاشتې وشو چې د یو ماشوم زوی د پاسپورت جوړولو لپاره هڅه کوم.
وایي ل شپږ میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړای خو لا هم د قانوني او حقوقي سند نه دی ورته ترلاسه کړای. دا کس تر ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا بخانه لینک ته کورنۍ چارو وزارت دغه لار نه ست نام نه کیږي. هلته همیشه لیکي دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډیر وس نشته چې ډیر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې تر کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $0 غوښتي دي. لدې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې پر راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې لزی د مودې رئیس په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي رادیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 انلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او ترڅنګ یې مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پتمن وایي هغه کسان چې په انلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي په خادو یو او سنځو کې خپل دوستان او خپلوان په وخت نشي خبرولای. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا په مخابراتي شبکو داني وک زیاته ده چې بي ډیر زیاته پورته او درخواي خدمات هغه ډول نه دي چې دوی په خپل تبلیغاتو کې وایي. دوی وایي چې د افغانستان مخابراتي شرکتونه د سنځو په حواله کې سره چې په زلونو یې ژمنه کړې ده خو د سنځو په حواله کې پاتې راغلي دي. هغه بیا د پکتیکا چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزو منیا وایي له مخابراتي شبکو سره پاډی کې دي څو دروان مریض کال پوتو کې هلتا ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه فایل کړي.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیا ولنه شتون شکایت کوي او وايي خلک لدی اړخ ډیر ستونزي لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې غني ستونزي لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتيایي کلینیک او روغتيپال فیض الله آزادۍ رادیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په سیمه کې په ارځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمه ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځای ته موټر نشي لکه دغه په خو ورزي پته خنه خل پوت شي دا نه امیر دا غوښتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالۍ د نوې اډې بازار کې دای او دلته نګدې علاقه توره تنګي کې دای دا برمل فعال شي.
د برمل د نوی اډي یو بل اوسیدونکي هم ورته ستونزه یادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي، روشان د بلنور نور افغان میسیم چې غونډه برابر شي. د نوی اډه راشي نوی اډه زنګونه خلته وایي چې موږ مرتګون شوی دی راشي دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو ته راکیږي ونه ته کیږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي.
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومې تنبیه دي هغه تنبیه هم ښه کار نه کوي نټم ښه کار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعاله سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت ته تیار.
بلدوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل د خلکو شکایت پر ځای دی او برمل ولسوالی کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نو موارد زیاتوی په دې ورستیو کې گیان ولسوالی ته مخابراتي شبکې انتقال شوی او دوی تمل لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
اوریدل مو چې د پکتیکا د برمل ولسوالی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. یوازې د پکتیکا برمل ولسوالی نه بلکې د افغانستان ګڼې نورې سیمې هم د دا ډول وضعیت سره مخامخ دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هغه چې وړاندې په ازادي راډیو راپورونه جوړ کړي ویلي چې په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خورا بې خونده شوي دي او د مسلې خلک ستونزې سره مخامخ کړي. سره له دې چې اوسنی حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو سلنه مالیه اخلي خو د دوی په خبره چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزورې سرعت ورځ تر بلې خرابېږي او نه یوازې دا چې د سونز نه هليږي بلکې سونز د دې پر ځای چې حل شي لا زیاتېږي. دوی هم دا ډول د مخابرات پر وزارت باندې غږ کوي چې هر څه ژر باید د دې سونز د حل لپاره متبد وهي او د خلکو سونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو بیا لابل پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلی دي. له حق زینبه یو شمیر وڅ خبر شو ساسي نور پیغامونه هم زموږ د خبرونو پوګدو کې هر ورځ د سهار له وو بجو در مخام ترو بجو پوری اوریدل شي. اوسم استاسی لپیغامون
مریاله افغان د کندهار ته په اړیکه کې د کندهار د اوبو د ابیاری سیستم په سل کې فصل کې اویا یا 40% کار نه درلودي. چیر شلکلین د وی خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو وشتنه او هله ده وجب عليك خپل جدي پام درنه وکي د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکي.
السلام علیکم. جاول حق د هلمن ولایت د مرجه دوله سوالی څخه تاسو ته پیغام فرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه خبره کی چې د هلمن د ورود او به مشغواړو هلمن خپل شاش کال وچ کلک دي. یعنی تاسو د هلمن ټوله ول سوالی وګورئ کنه دالی دي ک مرجه د کناوه د ک ګرمسیل دي ک خانشین دي شو ټوله مطلقا وچ دي. او بل خبره دا ده د 15 سل کال چې مش په ملک کې جنگو به حساب په میلیارډونه میلیمتر او به ایران ته موت تللی دي. نو زموږ مش باید دغه 15 کال د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګ ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده. نو ما د اسلامي امارت مسولینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر د پاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو د پاره څه وکړل؟ او بل تاسو کچیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي خپل او خپلوي پالی، نو دا خو دولت که تاسو د خپل خپلوانو سره ښه کوئ هغه د خپل شخصي مصارفونه دي، هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابط او په ځوابي روابط پالیمنه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو پیغامونه او غواړی تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راوسته او یو د خپل د سرګولې د لحاظ یا هم کوم سونځه ولري او خبري موضوع موږ سره شریکول شي وړاندې هم د واتس اپ شمیره ذکر شو. زبې یو ځل بیا تکرار کوم 00 24 21 11 24 201. دا غو واتس اپ شمیره ده چې تاسو کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته پر راوسته وي. د ترڅنګ کوم جالب موضوع وسی او تاسو غواړئ ویډیو وکړئ هم کولای شئ له موږ سره شریک کړئ. ګڼ نور مهم موضوعات هم زموږ پر ویب پاڼه باندې خبرو شوې دي. تاسو یې تفصیل په ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ. وړاندې لدی چې د خبرونې په دویم نیمایي کې درسي ساعت چې د نجونو لپاره په ځانګړي ډول البته د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام پیل شي. وخت په کابل کې نګدی د سهار ته بجې او دیر شتقي کې دون کې دی د خبرونو لنډي زوړان دی په یو ځل بیا هم یادونه وکم چې کول شي ازادي رادیو زموږ پر وې پاڼ هم پښوندې باندې باندې واوري زموږ اتراس په ازادي رادیو وې پاڼ باندې البته چې تاسو په سرچ کول شي ازادي رادیو ټک کام یا ازادي رادیو ډاٹ کام دی په دې سرچ را تاسو کول شي زموږ خره وې پاڼ خلاص کې یو خبرونه مو واوري وسم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د کابل په دیمزنګ او همدا ډول یو شمیر نور سیمو کې نن سهار د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. سیمه ایزو رسنیو د دې چاودنې خبر ورکړی دی خو لای پاړه باندې طالب چارواکو بشپړ جزئیات نه دي خبر کړي. تر خو یې دا معلومه نه ده چې د دې پیښو نوعیت څه ډول ده، خو د ازادي رادیو د خبرونه په دوام به دوام کې به د دې خبرونو جزئیات ته البته د دې چاودنو جزئیات ته خبر شي. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله لس څلور تنه مړ شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد اسیف وزیر ازادي رادیو ته استول خبر پاڼې کې لیکلي چې په مړو او ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شته، خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیر ورځې له چاودنې وروسته پرونی لوبې په عادي فضا کې شوې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې لوبې په عادي ډول روانې وي او نن به هم یو شمېر لوبې وشي. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او په ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ مواد چمتو کړي. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان وژل شوي په اشاره وایي چې روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زلنسکي تیر شپه ناوخت په کیف ښار کې په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې دي. د دونیتسک په زندان کې چې روس په لبی بلتون والی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیري ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیا روحاني مشر مختار صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیکو امن سیمه باندې برید کړی. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتی دي. رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د نخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیا شوي دي. څارونکو باور دی پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی دی. چنو اوریدونکو چې ازادي رادیو اوري د خبرونه دویمه نیمایي کې وړاندې هم یادونه وکړه چې د ازادي رادیو ځنګړې تعلیمي پروګرام درسي ساعت خبريږي. تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي موستي په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجری او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای زموږ دا هڅه ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهیږې. اے خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسیږي. موږ ته د عبادت لارې راوښی او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. اے لوی خدایه په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولیږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفه پرې نازل شوې وي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره سوه او بالاخره په 1901 هجري قمري کال کې مړ سو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1940 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د ده د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1940 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیرو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه محل پای ته ورسیده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لار خلاص اسو. هم هغه چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیسته. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سیوی و د هیواد امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع زد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل تنن وزي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
او اوس هم د نیمه نړۍ خبرونه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لاندې کیسې همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې غنی خځې په فکر راټولېدلې او خپل ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ خپلې و. هغه خځې به چې په شعر او ادبی هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې سټایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیجلي واکمنۍ دوسره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان خځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. خځې د پخوا په څیر په ډلې زتوګ نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونسپمولې، سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکل پوښتو.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته د کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړې. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د به نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو. ډېرې خوندې مونږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی مونږ کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي، او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاهره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاهره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاهره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه، په هغې کچه مو نه شوای کولی چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران به مو دعوتولې، سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران له ځان سره ولرو. خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطح د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای، مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستې وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې د بلاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی، بلې ځکه چې دا مونږ همیشه نه کارو.
د ګڼو میرمنو په وینا دم غړی له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه نه ورته درلود مشخص، بلې یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږه بعد او لږه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم ماش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې، زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.